دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري خامخابه په دې باندې تاثیرات کې یو دا کار شوې دی. اما دا ورندیز کېدای نشي سره نشي ویلای چې دا د انسان د تر عقل او تر انسان تر تدبیر له به سره خارج دی چې دی وکولای شي چې ورندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینی وختونه مسړې علایم کولای شي ورندیز د علایم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان ما ویل چې دا باران خو امر رحمت دی ام مصیبت رحمت فقط شودت کړي چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپیدستین دونو او د سیلابونو دی کولای دی کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالت بدونه جوړ کیه استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوي جوړي کی نو دا به په اصل رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخر ته تدابیر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شوبه په نوم ده شوبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت ده او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی وو یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په اوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې وو او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره وتله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله ال دل دوی ته معلومه چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول دولت ته ورکول دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارات وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریبات مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د خپل پاتې لسو باندې نو هغه ویلي چې غټه مسالم دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي نو هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګې مشینری د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې موبه جمع شو چې هغه وباسو نو دغه چې به که تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی سړکونه ماچی سړکونه ماچی خو دغه باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتون په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل حالې ځلې وکړي خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځینو ډېر تاوانونه اړولي نو زما هم دغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي لارې یا هغې بندې کړي دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې ل کونړ د ډېر سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېر پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمه ډېرې ځپل شوې
جګورنی به عملیات څنګه دیلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنو سیمو کې د ستې سي ل اورزګان سم کوم راپور درلود پیغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نس چې ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي سي د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري سي په دې برخه کې ځانونه وښخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانډ کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتر ډیر ویالې جوړې کړې دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نشته خو لوی خوړو نو داشان سری په جنو زینو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوور نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیلو به راځي په تیری شي لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود التا د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کانی او ډبري او بوټي او د شان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څام سړک ډیر لوړ وتره الهاتې سره ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته چې یو وقایده په اصطلاح چې مخده دي چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرز اما د اوبو په حسابم دغه څه دی اوس کې دا چې وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده او 15% افغانستان غرنۍ واته نه دلته دا کې دای شي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شي راسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر دغه سیلابونه څو کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باندې چې هر واد دې ته پاره باندې آماده ولي سی او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي وسو ګوري زه تیر کال جلریس څخه تیر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی او روشه چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه کڅام سنو اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي هم متاسفانه چې خلک دا شان په سال دا نمبر اتی او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سنتایسي او خلک پرې نګ دي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شان باندې باید دغه وکړي بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل شهروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو دې چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څا په استله یو د قطر د لاسین چې قوت 15 لاسین چې قوت تاسو اوفر کې چې دا او به چرزي ننوزي زمزکی ته هم د زمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استله په سړک باندې دا او به نه راوځي هم ګټل سي هم تاوان نه رسي ولسته دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي شکر صاحب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خاري سیمو کې منګه عدالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړو دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو کپرس ک تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بند کړي دغه به بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص طور په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دیو که مونږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په نالو کې ویستل شوي، د پلونو کې ویستل شوي وي. نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي. چې پیپونه بند کړي نه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو ذمواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي چې خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او به چې راځي هلته نال کش کړی د مځکې لاندې آبچوشته، یعنی بیخي د عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کړي یو آبچوشته، نو دا مرسته کولی چې دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
وبخښئ ستاسو خبر مې، دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته څه جوړېږي؟
ډېر ارزان، فقط یو لار ورته کني، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېرش متره د یو لس پنځه متره کې دوی وکني دا خامم ځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي.
یعنې دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالي وي، تشوي
کوچنی دومره دغه هم نه چې ډېر سپرور وي، واړه هم وي، اخره مثلا شل سانتي متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا اوفر کړي.
وبخئ، دا خو بیا زموږ ځینو کې دا مسله جوړي چې کوم لنډ دیوالونه وي، آبادي وي، هغې ته هم تاوان رسي. چلته کوم ځای کې اوبه ډنډ شي نو خوا کې دیوالونو ته هم تاوان رسي، په خاص توګه چې کچا دیوالونه.
نه نه نه، دا خو نزی دیوالو ته، دا د مځکې لاندې ځي، قطعا نزی دیوالو ته. خپله دا تجربه لرم، ما لیدلی دا کار، دا ډېره ګټه رسیږي. دا هم د مځکې اوبه اضافه کېږي، هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه د پاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي. یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټه هم ده، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس برباب بیا علایده ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم، یو څو کاله مخکې د جرمنی څخه د مانا چا وغوښته چې زه ولارسم، زه ولارم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د 15 کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی. نو دوی داس کمپنی یان استاد فابریکې جوړیږي اوس کابل ته تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی دا ګټه ده چې اوس ولوته خلک به ډیر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېر لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یا ولایت را ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ټاکه ده
بالکل او په خاص وګل ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تربیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چی دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکیږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه ده لکه د مومن صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یې ویلته هم دا هم بي کثرنګه
ما چې د وزارت انرژي سره یو ورده خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې اته د دومره په سلا د خاوري او دبري او د شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پرده بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سم مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موین زیسته لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي ام په اصطلاح د بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي دا څنګه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه په فابریکې چې دوی کولای شي ریسایکل کړي برته په نورو ځایونو کې څخه استفاده
وشي شبر صاحب څنګه د ادم صاحب د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وي کوم نوې ډیمونه جوړو نو هغه مدونه خرچن راځي څونه چې ډیمونه پاکول راځي نو هلته کې چې کوم بوهان څه موږ خبرې کیږي نو هغه چې د ځنې کمزوري هوادونه یا حکومتونه چي دي هغه د سیلابونه د قدرتیا پتونه د ګټ یو وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرست راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خبر پښتونخوا کې چې کوم تاوان شوه دی نو دغه لپاره د خبر پښتونخوا علا وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاری کړي دي نو کداغه 50 میلیونه مخکې د خلکو تور کړی شوی نو غو په ځان خړډ د خبر برابر کورونه جوړ کړو د دې مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم د سیلابونو راغلی نو د پاکستان علا وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې ونیم لک روپۍ ورکړلې نو کداغه پیسې مخکې د خلکو تور کړي وي دا چې کوم حکومتونه وسلانی نو کې دي چې دوی دا بس کورونا خپل نقشه باندې جوړ کړو سمځته جوړ کړو خو زموږ په هان سره خبرې کې پسې مکه نو هغه چې کوم کمزوري هوادونه دي هغه دغه سي قدرتې پتونه هغه د پیسو دراټولول یو وسیله ګرځي
نادم صاحب کتا سو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه ترابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخاوني ول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډیر رانه کړی
ما خو مخیوول چې دا مسیر د سیلابونو تعین دی سید چې دوا کال درې کال پنځه کال مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا اته کال یا لس کال هم مسیر معلوم دی نو دوی دا
بښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه راغله
نو دا څه نه دی چې بيخي نه دی راغله چې په کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سره چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تایقاته یا فضايي تایقاته تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلای شئ مثال در کوم تاسو د آمو سین و څنګه ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونو دغه بستر وو اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته خیچې د کم ځای د بستر کم ځای ته راغلی یعنی دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه کچيري یو تایقاتی مراکز وی دغه عکسونه واخلي دوی بيخي په واضح توګه لیدل شي چې مخکي سرکم تغیرات څنګه تغیرات راغلي دي. یعنی دغه تغیرات پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسی ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي. دا دیم چې ابو بخیر حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 سلوخ کال خو دغه د جنگونو مخ کی مثلا نفوسم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې د ټول دیموګ پلانونه چوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس لدی چې سوال د کودتا نه ورسته بیا جنگونه رااله بیا پسته په استلام مجاهدین چې رااله دی خو هم د جنگ کې اخته او اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. دی شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شي نه و چې هر څوک د ځان لپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د کول د پاره اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې دا آینده د پاره ښه پلان جوړ کړو شارزازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
خو نادم صاحب بخښه په پاکستان کې څه اټکل کوي چې الته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو ما مې 15 کال جون کړی دی چې والا دومره فساد چې الته اداري فساد چې الته هم دی یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې الته تللی او چرال رابران ټول فساد دغه ځکه او افغانستان ته انتقال کوم متاسفانه
د دې لخطر چې دا بحث راغوند کو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل اوبو تاسو مخکې د اشاره وکړه چې هر څنه څوک مثبته استفاده هب کولای شي د سیل اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستای شي؟
خو ډیر خیر اول خو د سندونو چې افغانستان لري مثلا ک بندونه جوړیږي بعد اول خو پاکستان ونه بیریږي د څخه
چې ولې تاسو خبره قطع کوم د بند جوړیدل خو وجده پروسه ده یعنی فرضاً کلونه وخت وړ د سمدلاسه 2014 کال دی لته غو بو دغه دواړو هیوادونو ولست سره
څه ده چې یو خبرو کوم په بلوچستان کې تل کې خلک وایي چې واړه واړه زین ډندونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو به کو د سیلابي وبونه سیلابي وبو چې کمی دي باید چې د لپاره ډندونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو به کو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره زمکه نه بارانیزم کده نه رونه نشته
البته وب نشته دا یو وړاندیز نادم سب تاسو څه فکر کوئ؟
او زه نه زه فکر هغه خو بيخي سيد چې دا سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي دوی دي دا خو بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړ کی اما د اوبو بندونه درې کال تر 15 کال وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي د لپاره دومره وخت نه دی چې وکی پدې چې د اوبو ذخیره په ان صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر چې اوبو ذخیره چې ما مخې ول چې افغانستان 15% اواری ده 15% غرنۍ واده هر چې اوبو ذخیره سي هم د باغ د تولید لپاره خري هم د اوبو د ذخیره لپاره هم د محیط زیست د تغییر لپاره هم د ګاونډیو په ګټه هم د افغانستان په ګټه ده. کدا کاروسی او دوی بعد دیتا آتا افغانستان ته د مرستې وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته هم خې مونږ د پاره مخې
نادم سب ډیر مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت مو مسب له تاسو هم منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مو دې را سره تر بل خبرونه مو خدای مان
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم رسي ټول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول چې دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیل کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت اوغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسې تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو هم مسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیدی، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت څخه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې، له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو خبري اوریدئ.